کرشتا جوړو بیا موږ بارنچې تاسو د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته
د نجیب په نوم یو معتاد وایي د نشې موادو رانیولو لپاره مې د خپلې میرمنې او مور سره زر خرڅ کړل
دا اوس پورې د غدې مو پلار ساتي بچو خوندان یو مونږ اوس پورې بچی ته اوسه ته اجازه لم ولا کدا ولا ست کار کیږي چې نو کپڑے اغستې شو نه الله خیر نه بد
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پورې ډرامه لرو
دا ټول ستاله لاسه دی مور کدی په اوله کې مو خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو وخت د طالبانو تر رسیدو یو کال وروسته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور شوی د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان په استناد ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په ګډون نړیوال بنسټونه وایي داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي دا فرمان د کوکنارو د کښت نشه یي موادو تولید او قاچاقو د کموالي په برخه کې موثر و کنه د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
نشه یي مواد هغه پدیده چې تر ډیره هدايه نوم له جګړې سره تړلی و خو د کوکنارو په دودیزه سیمه کې د جګړې تر ختمېدو یو کال وروسته اوس هم د مواد د افغانستان او نړۍ لپاره یو لوی سرخوږی دی په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه وروستۍ شمېرې د 1999 شمسي کال د قوس په میاشت کې خپرې شوې د څېړنو ښودلې وه چې هغه مهال په 2,23,000 هکتاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي و خو وقته د طالبانو تر رسیدو وروسته چې اوس یو کال پوره کېږي یو ملي او نړیوال بنسټ د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو جوړولو د اندازې په اړه راپور نه دی خپور کړی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې تر خپل وسه د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي
موږ هڅه کړې ده چې خپل توان او څومره وړتیا چې لرو ټول نه استفاده وکړو په دې برخه کې ولې متاسفانه تر اوسه باندې خوانه ډېره مرستې نه لرو هیڅ هېوادم تر اوسه نقدي مرسته یا داسې مرسته ملموس نه ده کړې چې هغه زارینو ته بدیل کښت وي او یا د نورو ستونزو د مخنیوي لپاره څه کومک وي یا د معتادینو د معالجې برخه کې همکاري تر اوسه عملي نه ده سوې البته ژمنې شوي دي له مختلفو خواو نه موږ منتظر یو چې باید افغانستان له خلکو سره په دې نهایه کې ښه مرسته وشي او په هر صورت اسلامي عمارت چې دي دستې مخدره موادو ټول ډولونو مخنیوی وکړي
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو او اروپا له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې جلا جلا ویلي و دوی داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په کمولو کې مؤثر و که نه د طالبانو د حکومت په ګډون د امریکا متحدو ایالتونو د سیمې له ځینو هیوادونو څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برابرولو کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد نه دی حاضر سوی چې په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مرسته وکړي د زراعت کارپو ایوب رفیقي په ځینو سیمو کې بزګر له مالي پلوه د کوکنارو له کښت سره تړلي بولي او زیاتوي حکومت مسؤلیت لري چې د بزګرو لپاره د کوکنارو بدیل کښت برابر کړي
د کوکنارو کښت د خلکو له اقتصاد او ډوډۍ سره تړل شوی دی د کوکنارو د کښت محو کولو یوازینۍ لاره د یو مسؤول او فعال حکومت جوړېدل دي د کوکنارو د بدیل کښت مسله بهرنۍ نه بلکې د افغانستان کورنۍ مسله ده ځکه موږ بهرنۍ مسله تجربه کړه زه باور نه لرم چې بهرنیان یا نړیواله اداره دي د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې ښه نتیجه ولري
په دې یو کال کې د طالبانو حکومت یوازې په هلمند ولایت کې 2 د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو د عملیاتو یادونه کړې ده د دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې بزګرانو له اسدي رادیو سره په خبرو کې منلې ده چې له ځایي چارواکو سره د جوړجاړي په نتیجه کې د کال دوهم فصل کوکنار هم کرلی دي
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت څخه دا تمه درلوده چې د دوحې د تړون د ژمنو پوره کولو ترڅنګ به بیا واک ته لرسیدو سره سم د نشئی موادو پر ضد هم مبارزه کوي چې د ترهګرۍ مالی سرچینه بلل کیږي. اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ یو کال پوره کیږي، دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څومره بریالي و؟ آیا د طالبانو حکومت په واقعي ډول د نشئی موادو سره مبارزې توان او هوډ لري؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې مو په واشنگټن کې د تحقیقاتي انسټیټیوټ له ارشدي غړي میرمن وینډا فیلبا براون څخه کړي او د مرکې په پیل کې مو پوښتلي چې آیا طالبان له نشئی موادو سره د مبارزې ظرفیت او امکانات په واک کې لري؟
You know, this year the Taliban announced the ban several times. It actually first announced the ban in the fall of 2021.
Taliban په تیریو کال کې څو ځله اعلان وکړ چې د کوکنارو کرل بند دي. لومړی د 2021 کال په منی او دوهم هم د 2022 میلادي کال په پسرلی کې، هغه مهال چې ښه پریمانه کوکنار کرل شوی و او دوی هم کروندګرو ته اجازه ورکړه چې د کوکنارو حاصلات راټول کړي. دا چې سکال به خلک د طالبانو دې امر ته غاړه کېږدي، نو طالبان به هڅه وکړي چې د خپل امر د اجرا لپاره له استبدادي کړنو کار واخلي. ځکه د وړاندې هم طالبانو هڅه کړې چې د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو له سخت دریځه چلند څخه په استفادې د خلکو د اعتراض مخه ونیسي. د خلکو ترمنځ یو لوی وحشت او ویره موجوده ده، او هغه دا چې واک د طالبانو په لاس کې دی او دوی خپلې پریکړې عملي کوي. نو زما په نظر طالبان که وغواړي کولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، که څه هم چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او دا ویرسته چې په راتلونکي زمي کې دا وضعیت لا پسې خراب سي. که طالبان وغواړي خپل پریکړه عملي کړي، کولای سي خو لویه اقتصادي بایه به خلک پریکړي، او له سیاسي نظره هم د طالبانو لپاره ډیره ستونزمنه پریکړه ده.
About 4 months ago your aware the top
شاوخوا څلور میشته مخکې طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو په باب خپل مشر ته منسوب فرمان اعلان کړ. ستاسو ازونه څه ده؟ آیا دا فرمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نړیوال بازار ته په وړاندې کولو کې کوم کمی راوستي؟
Well, we haven't seen any impact in international market so far. And frankly,
وکتر وسه د نشئی مواد پر نړیوال بازار د دې فرمان اغیز نه لیدلای، او لکتر لګه بدو کالونی سي چې موږ د نشئی مواد د ارزي او تقاضا پر ترنګوالي د دې فرمان اغیز احساس کړو. سربیره پر دې طالبانو هغه محل د کوکنارو کښت بند کړ چې کښت سوای و. له همدې عمله دا تمه باید ونه لرو چې نړیوال بازار ته د نشئی مواد ارزه راکم سي، ځکه د کوکنارو تریاک سویتی. زما په نظر اوس راتلونکی منی هم مهم دی، ځکه په منی کې د کوکنارو د کار بل فصل پیلېږي، او دا مهمه ده چې طالبان یې مخه ونیسي کنه.
What's going to happen in the fall with the fall growing season? Is the Taliban going to be cracking down on that or not?
Taliban government still not recognized by
تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ د هیڅ دولت ځانګړي توګه امریکا متحده ایالاتو له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو په داسې یو وضعیت کې د طالبانو دا تمه کیدای شي چې له نشئی موادو سره د مسؤلانه مبارزه وکړي، او ولې باید طالبان ځان د نړیوالې ټولنې په وړاندې مسؤول بولي؟
So back in the 1990s the Taliban had sort of two motivations for going for the poppy ban
in په 1990 کلونو کې هم طالبانو د کوکنارو د کښت بندولو لپاره دوه هدفونه درلودل. په 2001 کال کې د دوی هدف په رسمیت پیژندل کېدل و. سږ کال هم د کوکنارو د کار بندولو هدف همدا دی. طالبانو څو ورځې وروسته له هغې د کوکنارو د کار بندېدل اعلان کړل چې متوسطه ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخه ونیوله، ځکه نو سږ کال هم طالبانو تمه درلوده چې د کوکنارو په بندولو سره به نړیوال باور ترلاسه کړي او له نړیوالې ټولنې به امتیاز واخلي، خو دوی دا امتیاز او اعتبار ترلاسه نه کړ. له همدې امله مایوسه شوي دي. زما په نظر له دې وروسته به هم د کوکنارو د کښت بندول د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره نه کړي، او بل دا چې د نجونو په مخ د متوسطه ښوونځیو بندول او ترهګرو په ځانګړي توګه ایمن الزواهری ته په شیرپور کې د پناه ورکولو له امله د نړیوالو غوسه راکم نه کړي.
All counter-terrorism violations like sheltering Zawahiri in Sharpur.
Various reports indicate that Taliban has had links to
ګڼ راپورونه دا ښیي چې طالبان لاله پخوا د نشهیي موادو له سوداګرۍ پیسې ترلاسه کوي. اوس چې طالبان د هر بل وخت په پرتله ډیرو پیسو ته اړتیا لري، نو په داسې وضعیت کې آیا تاسو فکر کوئ چې دوی دې د نشهیي موادو له درکه دا ستره مالي سرچینه له لاسه ورکړي؟
طالبان له ګڼو سرچینو څخه عواید ترلاسه کوي چې یو یې کوکنار او بل د افغانستان په لویدیځ کې د ښیښې تولید په ګډون د نشهیي موادو سوداګري ده. د افغانستان اقتصاد په بد وضعیت کې دی، د لوږې کچه ډیره سوې او اټکل دا دی چې په راتلونکي زمي کې به د لوږې کچه نوره هم لوړه سي. نو د رژیم د جوړښت له نظره دا تمه نسي کېدی چې طالبان دې د کوکنارو له دې درکه خپل عواید بند کړي، او د دوی د قومندانانو له ادرسه هم ورته تمه نسی کېدای، ځکه دلته دوه مسلې مطرح دي. یو خو له کوکنارو څخه د طالبانو د ټول رژیم عواید مسله ده، او بل د دوی د قومندانانو عواید دي تر څو د خپلو جنګیالیو لګښت ورکړي. د کورنیو چارو وزارت لګښتونه هم په دې مصارف کې راځي. د طالبانو قومندانان غواړي چې د خپلو جنګیالیو د تشکیلاتو ساتلو لپاره د هغوی مالي لګښت ورکړي. نو په یو ځلې توګه د دې عوایدو بندیدل د دوی ترمنځ د پریکړون او باوري سبب ګرځي.
موږ تر اوسه له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له پروګرامونو او پالیسۍ څخه د بهراني ملاتړ شاهد نه وو. نو آیا فکر کوئ چې طالبان له داسې مات او ګډ حکومت او دغه شان ناوړه اقتصادي وضعیت کې له نشهیي موادو سره په مبارزه کې بریالي شي؟
Look, the Taliban can maintain the ban for some time and it will make choices about
how the Taliban د څو مودې لپاره کولای شي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، او دوی بعد د دې لپاره له تاوتریخوالي هم کار واخلي. خو د وس لپاره دوی یوازې سپارښتنه کوي، او په راتلونکي کې که وغواړي چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي نو په نظامی اقدام به هم لاس پورې کړي. خدا باید هر نه کړو چې بسګر به نور هم زور زیاتی ته مخه کړي. له همدې عمله د طالبانو دا پریکړه خطرناکه ده، ځکه د وخت په تیریدو سره د کوکنارو د کار مخنیوي د طالبانو لپاره ستونزمن دی. طالبان کولای سي د کوکنارو د کار د مخنیوي لپاره عقیدوي او شرعي دلایل راوړي، خو که له سیاسي لارې مخته لاړ سي نو دا پریکړه خطرناکې پایلې درلودلی سي. کېدای سي طالبان د خپلې دغې پریکړې د عملي کولو لپاره هڅې وکړي، خو له سیاسي لارو چارو مخته تلل به د دوی رژیم او قدرت له ننګونو سره مخ کړي. نو درې څلور کاله وخت به ونیسي تر څو د طالبانو د دې پریکړې پایلې معلومې سي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نیمروز د نشهیي موادو ځینې قاچاقونکي او مدني فعالان ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره په دې ولایت کې د نشهیي موادو قاچاق ډیر سوی دی. خو د نیمروز ځایي چارواکي په دې اړه څه نه وایي. دا راپور د یوه داسې چا په خبرو پیل کیږي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان څخه د باندې نشهیي مواد قاچاق کوي.
څرنګه چې دا سړی د نشهیي موادو قاچاق کوونکی دی، نو خپل اصلي نوم نه ښیي او ځان عبدالمتین معرفي کوي. عبدالمتین له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې په نیمروز ولایت کې ژوند کوي، هغه ولایت چې بهرنیو هیوادونو ته د نشهیي موادو د قاچاقو پل بلل کیږي. عبدالمتین ادعا کوي چې کله په افغانستان کې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، نو په دې ولایت کې د دوو نورو قاچاق کوونکو لپاره د نشهیي موادو قاچاق تر پخوا اسانه شوی دی. عبدالمتین وایي چې طالبانو د پیسو په بدل کې دوی ته اجازه ورکړې چې نشهیي مواد قاچاق کړي، خو دا داسې ادعا ده چې د طالبانو ځایي حکومت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ.
یو مدته 15 سال مشه خیلی از مواد مو با کشور
انزل اس کال کیږي چې اروپایی آسیایی او گاونډي هیوادونو لکه ایران ته می ډیر نشئی مواد قاچاق کړی دي په خو می هر کال نګدی یو یو نیم ټن نشئی مواد قاچاق کول په خو لاره ډیره سخت وي خو وسلار آسان او ساده شوی دي مو کولای شو چې په ډیر آسانۍ مواد له پلو څخه تیر کړو او بهرنوی هیوادونو ته قاچاق کړو د طالبان حکومت موږ ته د موادو لیکلو لپاره یو بیل راکوي موږ د هغه بیل پیسې ورکوو او بیا په ډیره سادهګۍ مواد نور هیوادونو ته قاچاقو
د نشئی مواد یو بل قاچاق کوونکی حاجی دین محمد کڅه هم د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی خدای وی چې د نشئی موادو کاروبار په نیمروز ولایت کې کوي د ازادي راډیو سره په خبرو کې د نشئی موادو د قاچاق د لارو په اړه داسې ادعا وکړه
زه خپل کارخانه لرم کرشتا جوړو بیا موږ بارنچې تاسو د بارنچې څخه بیا ورو خارج ته
له نشئی موادو سره د مبارزې او جرمونو اداره یا یو ان او ډی سی د 2020 میلادي کال په ورستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې له نشئی بوټو لکخت نشئی موادو تولید او قاچاق لالر تر لاس شوی پیسې 2 میلیارډ ډالر تر رسیدي تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې راغلی و چې طالبانو د افغانستان په غربي او جنوب شرقي ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق لپاره ځانګړي شبکې جوړې کړې چې دا شبکې له نړیوالو قاچاق کوونکو سره په ګډه کار کوي خو طالبانو هغه محل دا ادعا رد کړې وه د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې دا چې د نشئی موادو د قاچاق مخه نیولې بلکې د کوکنارو کښت هم منع کړی دی خو د ناټو هغه پټ راپور چې د 1999 شمسی کال د سنبلې په میاشت کې د طالبانو د نظامي او مالی ازادي په اړه چمتو شوی ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلی چې په 1999 شمسی کال کې د طالبانو کلنی عواید 1.6 میلیارډ ډالر ته رسیده چې 416 میلیونه ډالرې د نشئی موادو لاره تر لاسه شوی و د نیمروز یو مدني فعال فیصل صحت ازادي راډیو ته وویل چې باید د دې وضعیت د مخنیوي لپاره د طالبانو حکومت بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمينه برابر کړي
حکومت باید
د کوکنارو د بدیل کښت لپاره حل لارې ولټوي او باید موږ له حکومت او اړوندو سکتوري بنسټونو سره په ګډه په دې لاره کې هڅې وکړو
موږ غوښتل چې د مدني فعالانو نشئی موادو د قاچاق کوونکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو نظر هم وپوښتو خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه یوازې د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی جمعه خان عثماني ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې د نشئی موادو تر 200 ډیر خرڅون کې نیولې دي
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د ننګرهار د کګي ولسوالۍ نجیب له 1900 کالو راهیسی نه شکوي د ترنشي مخکې د خراتې ماشين او 15 دوکانونه درلودل خو کله چې نشو ته مخه کړه نو پلار لکاره وشاړه پر د اوس څوک په کور کې باور نه کوي او ډیر بې وزله سوی دی دی وایي چې د نشئی موادو رانیولو لپاره مې د خپلې ښځې او مور سره زر خرڅ کړي دي دا چې نجیب ولی او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو
زه خرد ماشین کاروبار کوم ما بس مخکې اول سیګریټ او بیا سکول وخت نه کنه بس بیا سه چرس او بیا بس دا شپ الکول مالکول مسکل بعد بیا نو کوم کاروبار سیټو شریکو بس لین دین برابر ما ټیم ما نشي ماشي کولی خو ډبلی هو بس لکه پیسې مې سی بار خل راتلی کنه او ټیم موږ 15 دوکانونه خرادای او سیو شپږ واته د سویلری زمونږه مس شریکو ترونو سره شریکو کنه مس پلار برته ویلی یو لارې ته وخجتا شو یو دکان باندې کنه لاړ شو یو زی باندې کنه کور باندې یو زی راونی سه کاروبار راونی سه هغه ټیم بس ما مزغو خبره نه کینچ کوله بس زه چې بلتون راغی بس بیا نو بس جب لاغه شو لو بس بیا سینیو قسم شربتونو کمپینل دی وته په دې زرا غلم به دل ګرزان او کنه چلو خپل قیمت یو دې به ډیر زیات خراب کړم بس مونږه ډی ماډی مو کاروبار هم لاړل بس دکانونه مو کړل پاکستان نه راوړو دلته او بس بیا دلته م کله په کارګرۍ کار کولو بس په دغه نشه مې گزاره کوله بس بیا مې دوه ځل نګرار کې علاج وکړې په دغه نشو بس راوړو مونږ پلار له ډېر تریخ سړی م دی ما سې هغه یو ورور خودکوشي وکړه له دې پلار د لاسه خاص په دا سر یې ځان ویشت ورور نوم و بس بیا هغه نه پس یو میاشت پس ماته واده وکړې بس بیا لاړم ترکیه ته ترکیه کې مې دوه دوه نیم کاله تېر کړو بس ترکیه نه بیا راغلم بیل ته په نګرار کې بل خرادی والا د علی استاد نومیږي هغه سره مې کار کوو څه وخته پورې بل د لږ پلار ما سره بس خلاب ونته دی لږ کینه ونته رسل لري کوشش زما درې ځل علاج وکړې زه وتم دومره ته په هماغه سترګه ګورې هماغه زوړ دوا هماغه دغه باید د سړی لږ سړی سره لاس تیر کړي کینی وسره خبرې اترې وسه وکړي ته څه غواړې څه نه غواړې زه غواړم زه په خپلو خپو ودرېږم ښځه لرم بچي لرم او ته لږ څه ناڅه وکړم اوس دا اوسه پورې دغه زموږ پلار ساتي بچو خاوندان یو مونږ اوسه پورې بچي ته خو څکه ژه ځان لم والله که دا والله سته کاله کېږي چې لږ کپړې اخیستی شو نو ځان له خر نه بد داسې وکړه چې د ښځې کالی مالی سونم پکې خرڅه کړې ده مور مې داسې سونم ونه پکې خرڅه کړې داسې وخت هم په ما راغلی دی چې غوسه راغلی کار شي ربه نهغلی که خو ماري راغلی پیسې شی مې مات کړی خپل کور کې خپله کوټې خپل ځان ته مې نقصان رسولی یو مې مور راډو ګاډۍ خرڅه کړې وه یو دسبند و او نور مې خزي داسې یو ځل کالی مالی وو هم خرڅ کړې احتیاج مختیاج و بس د بل په اوبو پراته وي لکه بس روډۍ موډۍ م دونه نه خورم خالي چې و بس سګرټ او چرس مرم بوسه به ویل بس درې ورځې څلور ورځې پنځه ورځې شوګیره سړی و کې بس دماغ داسې شي شي بس زه په ځان نه پوهېږم بس دلته مې بس راولي بلته مې واچوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد د خپل کشر ورور په محتاط کېدو خبرېږي، سخت په قار کېږي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې وارخطا کېږي او خدای داد په زاریو له جګړې راګرځوي، خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
وره عمره چیره
دلته راسه زویا دادی د ور په خونه کیه ما
وره نن راته خانه ښکاری بیا خو به ان ګور د سره جنگ نه وکړی
نه زویا جوړ خوره کی څنګه دی ویلی هغه لک ته ډیر خوشینه یم
کوم لک چاته خوشینه هی
ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ جوړیږي بد خو یې کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټول ورځ یا په خونه نه وتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي
هغه خو له وخته هم داسې شی و خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده
خندا یې څه کوې اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی
ته څه وایې مورې د څه شي نشه
د سګرټو څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړې وه دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی
دا څه وایې ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي
نه نه کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولې وه او څکول یې
دا ټول ستا له لاسه دي مورې که دې په اوله کې موږ خبر کړی وای اوس به په دې بلا نه وای اخته
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه دا لږ د علاج غم وخوره
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورورې په دغه بدبختي اخته کړی اوس یې ورسره معلومه
ودرېږه زویه چیرې ولاړې ته خو زما خبره واوره یوارې
والکه ولې په منډو یې دا وګرځه څه خبره ده
پلاره نن خامخا ورسره سپینوم یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم
ولې څه خبره ده له چا سره دې جنجال کړی دی
زبیر یادوم وینه به ځمکه ته نه پرېږدم
کوم زبیر
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی د ده له خاطره مې ورور پوډری شو
ګوره بچیا ته را وګرځه دای دې حل لاره نه ده سمه لاره به ورته پیدا کړو
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي
ګوره زویه لږ سړه خوره د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای
ګوره بچیا پولیس په ثبوت پسې ګرځي کېدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي ته اندېښنه مه کوه دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي
سمه ده پلاره هر څه ته وایې
قومندان صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی دغلته مخ مخ پر چوکۍ کینه.
قومندان صاحب خیرت خو څنګه مو راغوختم؟
لچا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولای دی، ته یو ګوره چې هغه کس دی او کنه.
ممدا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشیي مواد هم ورسره نیولي دي.
قومندان صاحب هسې نه چې څه موده وروسته بیا خوشي شي؟
هېڅ امکان نه لري. دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قومندان صاحب، ستاسو په صداقت او هڅو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده جی صاحب، که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.